peminam. دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د گرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی وای. په خبرونه کې د پاکستان سنټ انتخابات، د خیبر پختونخوا بلدیتي انتخاباتو په اړه د دریو ګوندونو پریکړه، د شمالي او جنوبي بلوچستان کډوالو کلو ته ستنېدل، د پاکستان بارنو چارو وزارت اوونیزه خبري غونډه، د پولیو په مخنیوي کې خنډونه، د افغانستان او پاکستان اړیکې، او په کابل کې د یبې ښځې وژنې او سوځولو په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر صاحب. د پاکستان د سینټ د قبایلی سیمو څلور څوکیو لپاره انتخابات روان دي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې له یو بل سره اتحاد کولو اعلان کړی دی. او د اسلامي دولت وسلوال ډلې په تونس کې د وسلوال برید پر منل ده. مشپړ خبرونه د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د څلور څوکیو لپاره انتخابات روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په قومي اسمبلی کې د رایې اچونې بهیر لنن سهار 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر څلورو روان وي. د سینټ د څلور څوکیو لپاره شپږ دیرش کسانو ځانونه کاندید کړي. د مارچ پر 15 د سینټ اته څلوېښت څوکیو لپاره انتخابات شوي ول، خو د ولسمشر لخوا د یوه قانون یا آرډیننس په خپرېدو د قبایلی سیمو څلور څوکیو لپاره ټاکنې وځنډول شوې چې نن اوس بیا ترسره کیږي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اتحاد کولو اعلان کړی. دا خبره تیر ورځ په پیښور کې د درو واړو ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال وکړه. د درو ګوندونو په استازیتوب د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر میا افتخار حسین مشال رډیو ته ویل دوی به د می په میاشت کې د ممکنه انتخاباتو لپاره یوه انتخابي نښه کاروي.
چې څنګه کومه فیصله وشوه نو مونږ وایو چې دا به د یو نښې د لاندې الیکشن کوو. د ټولو اتحاد به یو نښه وي. د دې لپاره مونږ قانوني رکاوټ داسې شته دی نه، او ټول اختیار زلو سره دی. آی به پارلماني بورډونه جوړوي، آی به فیصله کوي، آی به ټکټونه ورکوي.
په خبری غونډه کې مشرانو انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه وکړه چې د پاکو او رڼو ټاکنو عملي کول دي باوري کړي. په بنو کې د دوه داوړو جرګې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو پر طریقې او مهالویش انتقاد کړی دی. تیر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې میرالی تحصیل نه یوازې د شمالي وزیرستان پر پوله پروت دی، بلکې په عملیاتو کې تر ټولو زیات ځپل شوی دی. نو ځکه د لومړی کډوال هغې سیمې ته ستانه کړل شي. ومشر خانزیب خان ګواښ وکړ چې که حکومت د دوی د ستنېدو سمدستي اقدامات ونه کړل نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
ما جرګې کې ما مرګې کې ما چې څه سره وینم دغه سیاسي لړونو سره ما غونډه سره ویل دل یا روزا غونډ په اتفاق نه لاس دلاس لګا متحرین دار وتل دي چې لور شي اسلام آباد ته روډینا باندې اغا نوی زمو شرون داسې فشار کوي چې نه را میږي ستي ستړي شوی غورات کی تغییر دې می خپل وطن ته حکومت مړ کوي مړو ته کو شي زنو شي.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر تر جرګې وروسته مشال رادیو ته ویل چې د مشرانو غوښتنې بعد تر حکومتي ادارو او چارواکو رسوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شاه دوشمشیره کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړی ته د اور اچونې پیښې پلټنې کوي. د کابل پولیسو جنایي مشر فرید افضلی بیګا د فرانسې خبري اژانس ته ویل د ښځه فرخونده نومېده او ورباندې تور پورې شوی و چې د قرآن نسخه یې سوځلې وه. د دې خبره د دې تور په نتیجه کې پاریدلو خلکو لومړی د ښځه په وهلو وهلو وژل او بیا مړی ته اور واچاو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی بیګا د فرانسې خبري اژانس ته ویل د دې خواشینونکې پیښې پلټنې پیل کړې دي. په یو غږیز پیغام کې چې په اړه شک کیږي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له خوا خپور شوی، د تونس په پلازمینه کې د هغه وسلوال برید پړه منل شوی چې پکې درویشت کسان ووژل شول. دا پیغام تیر ورځ پر انټرنیټ خپور شوی دی. په پیغام کې یو کس په تونس کې پر باردو میوزیم دوه برید کوونکي ستایلي دي او ژمنه کوي چې نورې حملې به هم وکړي. د تونس چارواکي وایي د برید په تړاو یې نه کسان نیولي دي. د چهارشنبې پر ورځ وسلوالو د میوزیم ودانۍ دننه پر خلکو ډزې وکړې چې پکې شل بهرنیان او دوه تونسیان ووژل شول. یو بل کس ورسته ساور کړه او په دې برید کې دواړه وسلوال هم ووژل شول. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته تیر کال په جولای کې په ختیځ اوکراین کې د ملایشیا مسافر وړونکو الوتکې پریوتو غیر جانبدارانه او شفافو پلټنو غږ کړی دی. د نوموړي دا څرګندونې تاس خبري ایجنس بیګا تر هغې څو ساعته وروسته خبرې کړې چې یوې هالنډۍ رسنۍ دعوه وکړه چې د الوتکې پریوتو له سیمې ترلاسه شوې یوه اوسپنه د بوک توغندي برخو ته ورته ده. دا دعوه د هغه نظر ملاتړ کوي چې تر مخه یې ویل شوي ول چې په ختیځ اوکراین کې روسي پلویو یاغیانو ایم ایچ ولس الوتکه ویشتلې وه. د آر ټی ایل په نوم هالنډۍ رسنۍ وویل نړیوالو ماهرانو د چارې قانوني ازموینه کړې او هغوی ویلي دا ټوټه د روسي ساخت الوتکې ضد توغندیو نظام بوک د چوونکې برخې غوندې ده. روسیا استدلال کوي چې د مالیزیا هغه الوتکه اوکراینی پوځ ویشتلې وه. په الوتکه کې سپاره ټول 298 مسافر وژل شوي ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې. اوباما بیګال نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته ویل امریکا له اسرائیل سره د واشنگټن امنیتي همکارۍ او اوږدمهاله ملګرتیا ته د قدر په سترګه ګوري. بیان وایي اوباما له دې موقع په ګټې اخیستو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ شخړې په اړه د دوو هیوادونو جوړولو حل لارې ته ژمن دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دا کال ایرانیانو ته په لسیزو کې د تر ټولو ښې موقع ښکارندوی کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مختلف تعلق جوړ کړي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې اوباما ویل له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی خو لا هم ستونزې شته. د ویل باور لري چې دواړه ولسونو ته د یوه تاریخي موقع په لاس ورغلي چې په سوله ییز ډول دا مسأله هواره کړي او دا موقع ضایع نه کړي. او اروپای ټولنې پریکړه کړې چې پر روسیې لګولي اقتصادي بندیزونه د مینسک تړون عملی کېدو سره مشروط کړي. اوریدونکو د کرکټ خبر کډر تدر کړم نو د پاکستان لوبډله په 214 منډو جوړولو باندې ټول اوټ شول او 214 منډې هدف یې ورکړی دی. ولدي سره خبرونه پاتې ورسېدل. رابی اکرم خان د موسم حال او د کرنسی وبای اوري.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیو اخیستل کیږي او په 1.09 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپیو او په 1.05 روپیو 25 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیو 25 پیسې او په 1.10 روپیو 50 پیسې. یو ریال په 1.25 روپیو 25 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپیو 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.09 روپیو او په 28 روپیو 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.68 روپیو اخیستل کیږي او په 1.68 روپیو خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې به باران وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 42، بنو کې 26 او 12 او په کوټه کې 45 او 8 وي.
کدما دونکو خبرونو رومد مشال رادیو نو اوردل چې پامیر ساحل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان په سنټ کې د قبایلي سوکو لپاره انتخابات روان دي. د خبر پښتونخوا درې لوی ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د اتحاد کولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان دا وړو یوې جرګې کې د حکومت لخوا د کډوالو ستنیدو پر طریقې انتقاد کړي.
ادمو تحصیل سره د ډی پی سره ظلم کو چې یو کته ګرمي تر کړه بیا سړدی تر کړه اس بیا ګرمي پر روان.
په خیبر میډیکل کالج کې د پښتو ورځ منځل پر مهال پوهان ویل شعر ادب او ډرامي په خانداز د ټولنې ستونزې خلکو ته خای.
په ټوکا ټقال کې په ډرامه کې په خاکه کې په شاعرۍ کې چې کومه مسلې وړاندې کولای شي نو هغه ډېر په غیر محسوس انداز کې په خلکو اثر کوي.
د ننګرهار پوهنتون جوړېدو 50 کاله پوره شول. د پېښور پوهنتون مشر ډاکټر قبله ایاز هیله مند دی چې د ننګرهار پوهنتون به په ښه ډول د ټولنې خدمت وکړي.
د 500 کالو د کلیزه د چې مانزي ننګرهار یونیورسيټي د دې سره به یو نوې تقویت دی جامع تراشي.
په خبرونه کې تبصره او شننې هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه قدر مرودر کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د د پاکستان په سینټ کې د فاټا څلورو څوکو لپاره انتخابات روان دي. پولینګ نن سهار شروع شوه دی چې تر مازیګر څلورو بجو پورې به روان وي. د دې انتخاباتو وروستی حال به له اسلام آباد د مشال رادیو همکاري رابعه اکرم خان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه. رابعه اکرم خان، ستړي مشي
ډیره مننه.
که درته وایي چې په دې انتخاباتو کې څومره امیدواران برخه اخلي او دا وخت د پولینګ چې کوم عمل روان دی په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي؟
بالکل ګلایا، اسمن په قومي اسمبلی کې د فاټا سلور سینیټرانو انتخاب لپاره چې د ووټونو عمل روان دی. په دې انتخاباتو کې شپږ دیش د فاټا چې کوم غړي دي هغه ترمنځ چې د مقابله روانه ده. د سلور سینیټرانو انتخاب لپاره د فاټا یوولس قومي اسمبلی غړي چې دي هغوی به د پخوانی بحال کړی شوي دوه سره دویم د صدارتي اورډیننس تر لاندې بوټ اچوي. دوه سره دویم د صدارتي اورډیننس تر لاندې یو غړی بچ دی هغه څلور ووټونه اچوي. خو ګلایا، نن سهار مشالې ډیو سره په خبرو کې د فاټا د قومي اسمبلی او د مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین اویل چې د مسلم لیگ نون درې غړي، یو د پاکستان تحریک انصاف او یو جمعیت علماء اسلام فی ډلې غړي بچ دی، د سینیټرانو انتخاب لپاره د خپل ووټ استعمال خپل ووټ په چې دی هغه نه استعمالوي. د دې په اړه دوی چې دوی غوښتل چې کوم نوی صدارتي اورډیننس دی چې د هغې تر لاندې دا ووټونه شوي وي. د ده په وینا چې د شهاب الدین په وینا چې دوی غوښتل که دا نوی صدارتي اورډیننس وي نو کم هارس ټریډینګ یا د پیسو په ذریعه چې د سیټونو اخیستلو د هغې مخنیوي به شوی وي. خو بلخوا نن سهار هم مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر جنسی د قومي اسمبلی غړي شاجګل اویل چې هغه په دې خبره نن ډېر خوشحاله دی چې د پخواني نظام تر لاندې خپل ووټ واچولو. ګلیاز، که یاد وي ستاسو چې د رواني میاشت په پنځم تاریخ د سینټ انتخاباتو په وخت د فاټا سینیټرانو انتخاب د نوي صدارتي اورډیننس له وجې ځنډول شوی وو. په دغه نوي صدارتي اورډیننس کې د فاټا قومي اسمبلی چې کوم غړو وو نو هغې ته د څلورو په ځای د یو ووټ د اچولو اجازت وو. او نن به چې کوم دی دا انتخابات چې دي تر څلور بجو پورې روان.
نو اوس هم څنګه را پیښ هم تاسو ویل چې دغه صدارتي اورډیننس خو واپس کړل شو، نو انتخابات او ماغه په زور طریقې کار کیږي؟
بالکل، چې ما ویل نو کم زور طریقې کار دی نو دا غې تر لاندې روان دي. او یو غړی چې د قومي اسمبلی دی نو هغه به اوس څلور ووټونه اچوي د یو پس.
صحیح، ډېره مننه د تفصیلاتو نه. قدم اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال رادیو همکار رابعه اکرم خان و چې د پاکستان په سینټ کې د قبایلي څوکو لپاره چې کوم څلور څوکې خالي شوي انتخابات به نو شوي، په هغې باندې د انتخاباتو چې کوم روان عمل دی په هغې اړه تفصیلات راکو.
دا مشال ریډیو ده.
قدم اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اتحاد کولو اعلان کړی. تیر ورځ په پیښور کې د درې وړو ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل دوی به د مئی په میاشت کې د ممکنه انتخاباتو لپاره یو انتخابي نخه کاروي. د مشرانو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه هم وکړه چې د پاکو او رڼو ټاکنو عملي کول دي باوري کړي. له پیښوره غلام غوس نور معلوماتو سره.
خیبر پختونخوا صوبه کې د مئی په دیرشمه نیټه د روانو ممکنه بلدیاتي ټاکنو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام پی په اتحاد کولو سلا شوې دي. او د لړکی تیر ورځ په پیښور کې د درې وړه سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډ خبري کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه سیاسي ګوندونه به د یوې انتخابي نخې د لاندې پټاکنو کې برخه اخلي.
درې پټه یرايو شوي دي، اېکې چې کوم نه پیپلز پارټي دا، جمعیت العلماء اسلام دا، عوامي نشر پارټي دا.
چې څنګه کوم فیصله شو نو مونږ وایو چې دا به د یو نخې د لاندې الیکشن کو، د ټولو اتحاد به یو نخې ویلای لپاره مونږ قانوني سره کاوړ داسې شته نه، او ټول اختیار زلو سره دی. اې به پارلماني بورډونه جوړي، اې به فیصله کوي، اې به ټیکټونه ور.
په ګډ خبري کانفرنس کې درې واړه سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن نه وښتنه وکړه ده چې صوبایي حکومت په بلدیاتي ټاکنو کې د خپلې ګټې لپاره لاره هواروي او په کار ده د دې مخه ونیول شي. دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبې مرستیال مشر او پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل
جو لوکل ګورنمنت د الیکشن د لوکل کونسل لپاره چې کم پانډز خلیا غنن راو باسي او خرج کوي چې کم د یونین کونسل منتخب نمائندگانو لپاره دي نو دا په الیکشن کې یو غټ میټر دی. اول خو د لوکل ګورنمنت پانډز چې کم دی هغه دې بند کړی شي. بل غټ پراجیکټ باندې موږ څه نه وایو هغه خو دې آن ګونګي خو چې کم باندې په الیکشن اثر انداز کېدای شي هغه شی نه دی بند کړی شي.
دا چې د بیلابیلو نظریو او منشورونو دا درې واړه سیاسي ګوندونه بسرنګ په لاندې کچه د خپلو ګوندونو کارکنان د یو بل سره انتخابي اتحاد ته هڅوي کوم چې په کلو او محلو کې د یو بل په ضد ډېر سرګرم وي. د دې پوښتنې په ځواب کې د جمعیت علما اسلام صوبایي نائب امیر مولانا رفیع الله قاسمی مشال ریډیو ته وویل
مخکې د جمعیت علما اسلام د ان پی اتحادونه شوي دي زمونږ اکابرینو مشرانو کړي دي پیپل پارټي سره زمونږ اتحادونه شوي دي نو داسې څه مشکل مخکې هم نه دی راغلی او انشاءالله اوس به هم په دې حواله باندې په نظریاتي حواله سره داسې مشکل نه پیدا کړي او انشاءالله په شریکه به دا میدان ته وزیږو او دا ګټه به ترلاسه کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا هم د بلدیاتي ټاکنو لپاره د اتحاد خبره شوې ده خو په رسمي توګه لا تر دې دمه هغوی اعلان نه دی کړی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
کدمان اوردونکو تیر ورځ په بنو کې د شمالي بلوچستان د داوړو جرګه وشوه چې پکې مشرانو د کډوالو خپل کلو ته د ستنېدو پر کړنلار او محل ویش انتقاد وکړو. مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د میرالی تحصیل په عملیاتو کې تر ټولو زیات ځپل شوي او وړانکل شوي دي نو ځکه د کډوالو ستنېدو بهیر له میرالی اپیل کړل شي. مشرانو غوښ وکړو که حکومت د دوی د ستنېدو سمدستي اقدامات ونه کړل نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي بلوچستان ولس استازي هم جرګې ته ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د مشرانو غوښتنې به تر حکومتي ادارو او چارواکو ورسوي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان ټولو د وړو قبیلو مشرانو یو لویه جرګه وکړه. دوی وویل اوتمانځای مشرانو دا سلا کړې وه چې حکومت نه به د ټولو کډوالو واپسي غواړي خو د دوی په وینا اوس چې کم اندراج روان دی په هغه کې د دوړو یو قبیله هم شامل نه ده. دوی وویل د واپسۍ چې کم طریقه کار روان دی په هغه کې میرعلي او میرانشاه تحصیلونو خلک په کالونو کې هم واپس نشي تللی. د دوړو جرګې مشر خان زیب خان جرګه ته په خپله وینا کې داسې وویل
2014 نا دغه سیاسي لرونو سره واغوند سره ویلدل یارو زه غوند په اتفاق لاس دلس لکه ای ڈی پی دی امتحرین دار وتل د چلور شي اسلام آباد ته روډی نه بانکی اغا نوی دمو شرون داس رس خوشا کوي چې نرا میجی ستی ستړي شوی غورات کی تغییر دې می خپل وطن ته حکومت مړه کوي مړه وته کو شي زنو شي.
محمد شیروای کاوت مانزای مشرانو متفقه غوختنه و نه کړه نو دا وړو قبیلو مشران به بیا خپل ځان ته خپل لاره وټاکي.
اتمنزای ولی چې می سره سکه کو می جن شلا په دویلا زرا یو نه انګړای خو چې بیا سکه نار سره کو بیا په د پیر زون یا نه رنګ شخل یا ولای سوال نک چاتا بیا زاخ خپل منډ درا په خپل بیا بیا دا خپل قدم خپل خولي زی دې خان بدر نه به شری کی چې کیز نو شریف ته په وراسي مختخو کا گلاوا تاګ نو ویس خو تاګ دا خو دا تاګ چې په طریقه سره زدا کی چې دا څه کې لږه او سره باندې کې.
د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر چې دغه جرګه تراغلې وو مشال ریډیو ته وای د دا وړو ګیلا په ځای دی او دغه غوښتنه به دولت ته رسوي.
12900 فیملی پاور شپ کې د نړیوال ډیویژن هغه نه علاوه 30900 فیملی د میران شاه ډیویژن په دغه 2015 کو دا مرحله پیره کیږي. نن چې کوم معلومات وشه د خپل ګیلا په خپل ځبنده بالکل تو هغه د پرمودي سره ودا کړی دوی زور سا یی توس مس چې کیم د گورنر څنګه وی کا سفرا منستر څنګه وی کا د جی او سی سره وی زو سره روانو ان شاء الله زدا چې پټولنا اول حق دی جوړیږي ویل چې د پمخ فرن مده دی ودا دی حق هدا
د یداونه دا چې 13 یوتمانځ یعنی شمالي وزیرستان ټولو وزیر او دا وړو قبیلو په خپل جرګه کې مشترکه غوښتنه کړې و چې دولت ته ورته د واپسۍ لپاره یو اړختینه نیټه ورکړي چې د غبرستا حکومت او فواز د مارچ او درشمه نیټه د کډوالو واپس اعلان کړه چې د غې لپاره د سپینوام تحصیل درې کلیو نوم لیکنه هم روانه ده. خو دا وړو قبیلو مشران وایي په کار دا چې میرعلي تحصیل نه د واپس مرحله شروع کړل شي چې د شمالي وزیرستان په بارډر باندې اولنې تحصیل راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کدما اوردونکو دا خو تاسې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه رپورٹ واوریدل. اوس جنوبي وزیرستان ته چرته چې د نامنې او فوزي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستانه د بیکور کړل شوو خلکو خپل کلو ته د ستنېدو بهیر روان دي. په دې شل ورځني بهیر کې په دوه ورځو کې شاوخوا 2000 کډوال خپل کلو ته ستانه شول. کډوال مشال اوریدل ویل چې دوی خوشاله دي چې خپل کلو ته روان دي، خو خپه پدې دي چې په کلو کې پټي باغونه او کورونه ټول لنکل شوې دي. دوی وایي چې په کډوالۍ کې سخت مشکلات تیر کړل، خو اوس به بیا په کلو کې له ملګرو سره بندارونه کوي. سیلاب مسعود نور معلوماتو سره.
د سولی وزیرستان دو تحصیلونو سروے کی او سراروغ تا د مسعود قبایانو بیرته لیږدولو شل ورځنۍ سلسله لا پله پسې جاری ده. پرون دریمه او نن په څلورمه ورځ درې سوه څلور شپېته نورې کورنۍ چې په کومو کښې 1,300 قبایلون شامل دي د ټانګ کاور ټرانزیټ پوائنټ نه د سروے کی تحصیل مختلفو سیمو ته ولیږدول شول. د تګ په وخت یو قبلی مشال ریجو تا وویل چه نن زه خوشحال خور سرا خپا هم یا
مالک عجی محمد علی خان من اومدو زه خوشحال یا چه خپل وطن تا میج راونی خوب یا خپا پا دا هم یا چه ده مو خپل کور ده کور سرا می زر بیٹه ده مانی بوغ و ده مکمل تبا شوی دی خور سرا می پا کرش پلاند بنده کنا تقریبا یو ده دیش لکه ریپه نقصان می دا هم شوی دای دا سه ده هر چه هم نقصانی نشوی دی راون های خفگان و خوشحاله
د سیف الله په نوم پېژندله یو ژڼه یایي چې بې حده خوښي محسوسوم چې کلي ته ورسېږو مخشني ملګري همزولي به بیا ومما
سوره در نخال ته د بهر وطن نه روغلي دي او خپل وطن ته درې مې ټول ډېر خوشحال دي. ډېر تکلیفي نه تېر شول او پورته چې بس لوټ شو مې په امن سره زندګي ته راوي. په غره کښې کې مصیبتي نه مکول کې مې پېنډ مکول کې جامې مجلسي نه وي د حجرې مجلسي نه وي چې انشاءالله هغه بیا دوباره مېږ هغه تازه کوي.
بادرخان توی چو کورونا رنگ پتی مو شار باتی دی دا با ده نوی سرا جوڑاو روغاو
زر دیر نن خوشولی جی میش پل وطن تراونی لکه ده ایده رید هر تکلیف زرا میجا مکابلا وکڑا میجا چه لور شیخ پل وطن و بدوی پا خپل وطن شدی میجا دیر شهین خروب شوی دی آغا بدوی
ده سولی وزیرستان مرستیال پولیتیکل افیسر نواب خان صفی وشول چه ده بیر تا تلون کیو کبالیانو ده پارا ده بنیادی ضرورتونو بندوبست لی اول شو
دلته نه چې دی لاړ شي نو د دې ښه انتظامات شوي دي. په هغې کې دې ته هلته کوکډ فوډ میلاویږي، این ایف آئیز چې په هغې کې ټینټس هم دي او ورسره چې کوم دی چې کوم بنیادي سهولتونه دي پکې سکولونه هسپتال د سکلو اوبه چې کوم دي دغه موږ په دغه فعال شوي دي. په خپل ځای کې ښه خوشحالۍ سره دا خلک روان دي.
د بیرته تللو په وخت ډېرو قبایانو دا خبره په ګوته کړه چې د لوس په مطابق د روانېدو په وخت د ای ټي ایم او سیم کارډونو په ذریعې 25,000 کلدارې دوی ته نغدې ور نه کړلی شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، کاوډ ټانک.
قدم اودونکو تاسې د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو د بهیر په اړه رپورټونه واوریدل. او اوس تاسې څنګه معلومه ده د خیبر ایجنسۍ د باډي د کډوالو ستنېدو عمل هم روان دی. دا وخت ما سره له باډۍ نه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري د ټلیفون په کرخه د هغې نه تپوس کوو چې دوی سره څه تفصیلات دي. فرهاد شینواري، سړی مشئ
ډېره مننه.
فرهاد شینواري، دا راته ووایه چې نن د باډۍ د کډوالو ستنېدو عمل چې دی هغه پیل شوی دی، تاسو سره څه تفصیلات دي؟
ګلاب، دا وخت زه د خیبر ایجنسۍ د باډۍ تحصیل په اکاخیلو کې د میل ورلد فورټ په هغې مرکز کې موجود یم چېرته نه چې نن یعنی د مارچ په 16 نیټه د باډۍ د کډوالو د ستنېدو رسمي لړۍ پیل شوه. دلته د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي پولیټیکل چارواکي پوزي چارواکي او داسې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي دي او دلته د کډوالو د ستنېدو لپاره د تیار خوراک د دوایانو او غیر خوراکي سیزونو ورکول بندوبست کړی دی. دلته کې نن خو خلک په کم شمیر کې راغلي وو، دا ځکه چې د نن نه به یوازې د باړې د خېلو قبیلې خلک چې دي دا ستنولی شي او دغه خلک به د مارچ د شلمې نېټې نه تر د لسم مئی پورې ستنولی شي او د هغې نه پس بیا نورې قبیلې باړې ته لېږل کېږي.
فرحت تاسو څنګه ویلې چې تاسو هلته ولاړ یې، تاسو کډوال سره هم خبرې ترې کړې وي، هغوی څه وایي؟ سب مشکلاتو سره ورپېښ دي او که نه؟
بالکل هم راتلم نو ما دلته کې وکتل چې ټول کورونه شار شوي دي، ما ځینې سکولونه هم ولیدل چې هغه د هغوی ودانۍ را پرېوتې وي، ځکه چې هغه په تېرو شپږو یا اوو کالو کې په بمونو الوزول شوي دي. دلته کې یو طرف ته دغه کډوال خوشحاله دي چې خپلې سیمې ته را ورسېدل.
فرحت شنوار، ستاسې آواز کته شلو قدرمنو اوریدونکو، له باړې نه د مشال راډیو خبریال فرحت شنوار وو چې د باړې اکاخیلو ته د ستنېدو چې د کډوالو د ستنېدو په اړه تفصیلات راکول. قدرمنو اوریدونکو، پاکستان وایي د مرګ پر سزاګانو عمل بیا پیلول د نړیوالو قوانینو سرغړونه یا خلاف ورزي نه ده. د بارنو چارو وزارت ویان دی تسنیم اسم تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال ویل پاکستان خپل آئین او قانون لري چې د دې د چوکاټ دننه د ولس ژوند ساتنه کوي. پر دې موضوع تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان وایي چې د مرګ د سزا نه پابندو چتولو سره پاکستان د بشري حقوقو د نړیوال قانون خلاف ورزي نه کوي. د پاکستان آئین او قانون د مرګ د سزا اجازه ورکوي. د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم اوویل چې د اولسي او سیاسي حقوقو نړیوال قانون آرټیکل شپږم مطابق چې هر انسان ته د ژوند تیرولو حق دی او دا چې د حق ته د قانون د لارې تحفظ ورکړی شوی دی. د دې په وینا چې اولسي او سیاسي حقوقو نړیوال قانون آرټیکل شپږم کې دا خبره هم شته چې کوم ملکونو د مرګ سزا نه ده ختمه کړې، هغه د دې استعمال کولای شي.
The same article clause 2 says that in countries which have not abolished
دا وایي هم د دغه آرټیکل دویم شکوایي چې هغه ملکونو چا چې د مرګ سزا نه ده ختمه کړې نو هغه د مرګ سزا سنگینه جرمونو لپاره د قانون مطابق عاید کولی شي. نو موږ د نړیوال قانون خلاف ورزي نه کوو، زموږ آئین او زموږ قانوني نظام د مرګ سزا لري او دا د نړیوال قانون متعین کړی شوي اصولونو دننه ده.
And that is within the parameters of international law.
The خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم زیاده کړه چې پاکستان یورپی یونین ته د مرګ د سزا په حق له پاکستان موقف واضح کړی دی او ویلي دي چې پاکستان د نړیوال قانون خلاف ورسي نه کوي. دوی ویل چې هغه د پاکستان په موقف پوه دي. د دې په خیال چې د مرګ د سزا نه پابندو چتول سره به د پاکستان په جی ایس پی پلس سټیټس اغیز نه پروزي. یاد دي د چهارشنبې په ورځ یورپی یونین د پاکستان نه مطالبه کړې وه چې د مرګ په سزا د پابندی بحال کړی شي او پاکستان د خپل نړیوالې ذمہواریاں تر سره کړی. د یورپی یونین په وینا چې سزا موت کې غیر انساني او ظالمانه سزا ده، د مرګ سزا سره جرم نه ختمیږي. د پانسي سزا په اړه د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي
په دې لړکی قانون سازی کول غواړي او که د پاکستان د حالات مطابق لکه څنګه چې اوس قانون ده د بعض جرمونو سزا موت ده او د دې ملک حالات هم داسې دي چې دلته کې حاصل غواړي. مونږه او یورپ کې ډېر فرق، یورپ کې دغه خپل دې خپل قانون باندې ټول غواړي. بیا په کار کې موږ دغه حالات هم دلته جوړ چې کوم حالات دغه بالکل دي ولا رخت هغه داسې باندې لګول کوشش کوي چې موت به نور کوي، ځکه چې که تاسو ځای موت ورکوي دا موږ دا انداز سره درکوو. زما په خیال دا جایز خبره ده.
یاد دی وی تیره هفته د پاکستان د داخله چارو وزارت ثبوت د ترهګرۍ د مقدمو نه علاوه په نور مقدمو کې هم د بانسین په مکمل توګه د پابندۍ او چتولو فیصله کړې وه او د روانې هفتې په درې ورځو کې 25 کسان ته پانسي ورکړې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
کدما ودن کو مشال رادیو ته تاسې غوږیې وخت د ماسپخین یوونی مبهجه شوه دی. پامیر ساحلم په سټوډیو کې موجود دی. نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور. په خبر کې 12:30 بجې د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د څلورو څوکیو لپاره انتخابات روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په قومي اسمبلی کې د رایې چونې بهیر لنن سهار 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر څلورو به روان وي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام 13 ورځ په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اتحاد کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دوی به د مې په میاشت کې د ممکنه انتخاباتو لپاره یوه انتخابي نښه کاروي. په بنو کې د داوړو جرګې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته ستنیدو پر طریقې او مهالویش انتقاد کړی. 13 ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې لومړی دی د میرالی کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل، خپل کلیو ته ستانه کړل شي، ځکه چې میرالی تر ټولو زیاته چپل شوی سیمه ده. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي د کابل په شاهد شمشیره کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړې ته د اور اچونې پیښه پلټنې کوي. د کورونا چارو وزارت وایي صدیق صدیقي بیګا د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل د دې خواشینونکې پیښې پلټنې پیل کړې دي او په تړاو یې څلور مشکوک کسان هم نیولي. په یو غږیز پیغام کې چې په اړه یې شک کېږي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا خپور شوی، د تونس په پلازمینه کې د هغه وسلوال برید پرمنل شوی چې پکې 30 کسان ووژل شول. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تېر کال په جولای کې په ختیځ اوکراین کې د مالیشیا مسافر وړونکې الوتکې پرېوتو بې طرفه او شفافو پلټنو غږ کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې یې د بریا مبارکي ورکړې. اوباما بیګال نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دا کال ایرانیانو ته په لسیزو کې تر ټولو ښه موقع ښکارندوی کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مختلف تعلق جوړ کړي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې اوباما ویل له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی خو لا هم ستونزې شته. او د کرکټ نړیوالې اتلولۍ په اړه که درته ووایو، نو پاکستان آسٹریلیا ته د 244 منډو هدف ورکړی دی. په لږه شیبه کې به آسٹریلیا خپل بیټنګ پیل کړي. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د حکومت لخوا د سرشمیرنې او خانشماري په فیصله باندې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې په اخیری ځل کال 1998 کې سرشمیرنه شوې ده. د کومې وروسته چې اوس 13 کال پس د سرشمیرنې فیصله وکړې شوه. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې مقصد د ملک ته آبادۍ تناسب معلومول او بیا په هغه حساب سره د وسایلو د تقسیم فیصله کول او د ملک نظام چلول وي. او که موږ په پرمختللي ملکونو نظر تیر کړو دا برات معلومه شي چې دغه ملکونه خپلې قومي پالیسۍ او تجارتي پالیسۍ هم د سرشمیرنې په بنیاد جوړوي چې لوجي نن دغه ملکونو ترقی کړې ده. ادریا اخر کې لیکي اوس چې حکومت د سرشمیرنې فیصله کړې نو باید چې لدې لپاره ضروری اقدامات ترسره کړي شي او په سم ډول دا عمل سرته ورسول شي، ځکه چې هم د سرشمیرنې په بنیاد به نوې حلقه بندي هم کیږي او دارنګ به د وسایلو تقسیم او د ملک نور نظام چلولو فیصله کیږي. بلبل د پیښور نخبریدون کې مشرق ورسپاڼې خپلې ادارې په افغانستان کې په مذاکراتي عمل لیکلي او وایي چې افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په کامیابۍ سره روان دي. او دې لړکی داسې خبرونه هم راغلي چې افغان حکومت په طالبانو ته په مشرقي افغانستان کې سلور او جنوبي افغانستان کې د دوو صوبو گورنري ورکوي او دارنګ په مرکز کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته هم اهم عہده ورکوي. دوه ادارې په وینا چې دا خبره پډاګر چې افغانستان کې د صلح عمل کې پاکستان او امریکا یو مهم کردار لوبولې دي او دارنګ په دې مذاکراتو کې چین هم زړه خوښي ښکار کړې ده او عین ممکن ده چې چین دې عمل کې د ضامن کردار ولوبوي. ادارې زیاتوي چې دې لړ کې پاکستان نه یوازې بیا بیا د سہولتکار وړاندیز کړی دی بلکې د دې د با مقصد جوړولو لپاره په پاکستان کې افغان قیدیان هم خوشی کړی دي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې لکه د پاکستان نور د نړۍ ملکونه هم په افغانستان کې د صلح او امن لپاره کردار ولوبوي ځکه چې هم په دې وجه په دې منطقه کې امن پزې کې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمر ودونکو سیمه لا ته نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. برتانوي ورسپان انډیپندنت په پاکستان کې د مرګ سزا بیا عملي کېدو پر موضوع ده او د شفاقت حسین نومي یو کس په اړه لیکنه خبره کړې ده. شفاقت حسین کم عمر وو چې په پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوې وه او اوس حکومت غواړي چې په دار یې وځړوي. بلخوا امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم د خپګان په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټي برخې له مليحه امیرزاده ناورو.
انډیپندنت ورسپانه لیکي چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د شفقت حسین نومیتن د پانسي سزا تر هغې وروسته ودروله چې په نړیواله کچه دغه په کم عمر اواز پورته شو. ورسپانه لیکي چې د شفقت حسین مور پلار په دې خبر ډیر خوشاله شو چې زوی یې بچ شو. چودري نثار په 2014 کال کې د جنوري په 15 نیټه قومي اسمبلی ته وویل چې د شفقت د کیس په اړه به پلټنې کیږي ځکه چې دغه په خبره د چا د ژوند د خستلو لپاره چې څه وسیله هم استعمال شوې وي باید چې جواب یې ورکړل شي. رسپانه لیکي کچره شفقت حسین ته پانسي ورکړل شي نو پاکستان به د سعودي عرب او یمن په شان شي چې ماشومانو ته د پانسي سزا ورکوي. رسپانه لیکي دا باول ځل نوي په 2018 کال کې د جون پر 14 نیټه په پیښور کې انتظامی معتبر خان نومي کس ته پانسي ورکړی و چې د گرفتاری او سزا په وخت یوازې 14 کلن وو. په دغه کیس کې هم حکومت ته معلومه و چې معتبر یو ماشوم او د سزا اورولو نه پس یې 2 کاله د ماشومانو په جیل کې ساتلی و. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان د قومي سلامتي کونسل د هفتوارې غونډې اختتام په ناموافق ډول شو. په غونډه کې پخوانی افغان جنگسالار عبدالرشید دوستم چې د سلګونو کېدی افغان طالبانو په ټول وژنه تورن دی خفغان ښکار کړ. هغه ویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د نورو ځواک لرونکو کسانو د رویې نه تنګ راغلی دی. هغه ویل چې هیڅوک یې د ټلیفون جواب نه ورکوي او وی ویل چې د خپل هیواد ښېګړه غواړي. دغه په خبره که څه هم یو جنرال وټاکل شو خو هیڅوک ترې مشوره نه غواړي. رسپانه لیکي کله چې اشرف غنی تیر کال دوستم د خپل مرستیال په توګه ونومولو نو هغه وخت ستراتیژي واضحه وه. دغه شخصیت یقینا متنازع و چې د بشري حقونو فعالان یې په جنګي جرمونو تورنوي خو له دوستم سره د هیواد د 10% ازبک آبادي وفاداري ترلاسه وه چې دغو رایو ته اشرف غنی ډېر ضرورت لرلو. رسپانه لیکي له دې سره مسله پیدا کېدی شوه خو غربي او افغان زیاترو چارواکو دا فکر وکړ چې دوستم به تش په چوکۍ حاصلولو خوشاله شي خو د رسپانې په خبره داسې ښکاري چې دا حساب غلط وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مو موندونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د کابل پولیس وای د پنځشنبه د ورځې د هغې پیښې په اړه سیړنې کوي چې پکې غنو خلکو یو خزه وژله او د هغې مړیتې اور واچو. ویل کېږي چې وژل شوې میرمنې د قران پاک نسخه سوځولې وه. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
پولیسو او عیني شاهدانو ویلي پاریدلو خلکو ورسلاغې چې وي خزې د قران پاک نسخه وسوځوله هغه په وهلو او ډبولو وشلې او د هغې مړیتې اور اچولې. یو عیني شاهد ازادې راډیو ته وویل
استاد شم سری سره راتلو او د کیس تم په خپل سر ګمان دی ولي د قران شریف ته ور ورته کړه او یو زنانه وا او بس هغه غلطه وسیدله. بس د خلک ډیر زیات خلک راغوندو او بس موږ په خپل سر ګمان یار ته ولي
د کابل د جنايي پولیسو مشر جنرال فريد افزلي د فرانسې خبرې شانس ته ویلي کړه چې پاریدلو خلکو تورنه خزه په وهلو ډبولو وشله د هغې مړې د کابل سیند ته وغورځوه. نوموړی وایي پولیسو هڅه وکړه چې پاریدلي خلک خواره کړي خو ونه توانېدل. د بشري حقونو د څارنې د سازمان یو څېړونکي هتر بار چې په اسیا کې د خصو د حقونو مسلې څاري وایي وژل شوی خزه وشکلنه و او نوم یې فرخونده خودل شوی. د وژل شوی خزې کورنۍ ویلي چې نوموړی له څو کلونو راهیسې رواني ناروغه وه. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښیي چې د قهریدلي خلکو یوه ګڼه ګوڼه چې ډېرې ځوانان دي په پرله پسې توګه یوه ښځه په لغت وهي. په داسې حال کې چې ښځه له مځکې پورته کیږي، خلک پرې د کاڼو او ماتو ګوډو ګزارونه کوي. د وهلو او ډبولو دا لړۍ تر هغې دوام کوي څو چې تورنه ښځه له خوځېدو وغورځېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د دې خواشینونکې پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. نوموړي ویلي د دې برید په تراوي څلور مشکوک کسان هم نیولي. د بشري حقونو د څار د ډلې څېړونکي هتربار رویټرز خبرې ژان سویلي دوی په دې اړه اندېښنه لري چې آیا د پاریدلو خلکو د مخنیوي لپاره لازمه هڅه شوې کنه. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت به په دې پیښه کې ټول ښکیل کسان ونیسي او په دې اړه به هم څېړنې وکړي چې آیا پولیسو پر وخت عکس العمل ښودلی کنه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
رټرز خبري چانس ته یو لوړپوري امریکایي چارواکي په حواله وای امریکا خای تر 2015 کال وروسته هم د افغانستان په قندهار او ننګرهار کې خپلې فوزي اډې فعالې وساتي. د چارواکي دا خبره پر داسې مهال کړي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني راتلونکي اونۍ واشنگټن ته ځي او دا سویل کیږي چې نوموړی به له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتنه وکړي چې له افغانستانه د خپل ځواکونو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې په پالیسۍ کې د ممکنه بدلون خبرې د دې ښکارندوی دي چې امریکا غواړي د افغانستان له نوي حکومت سره همکاري وکړي. او بل دا هم چې امریکا نه غواړي افغان امنیتي ځواکونه له هغه برخلیک سره چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته عراقي ځواکونه مات او له کاره پریوتل مخامخ شي. د لیکنې تر مخال افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته د بیا کتنې تر شا د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه د نویو هیلو راټوکېدل دي. په لیکنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلې دا په لړ کې د چین او پاکستان د هڅو یادونه شوې ده. واشنگټن په دغه برخه کې د چین د زیاتې ښکېلتیا هرکلی کړی دی چې وایي د روغې جوړې د خبرو لپاره د یوه ډیپلوماټیک چینل په رامخته کولو کې یې رول لوبولی دی. رویټرز ایجنسی د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي اوسني حالات له هغه بدل شوي کله چې ولسمشر اوباما تیره مې میاشت ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به د 2015 کال په پای کې د 10,000 ته ټیټ کړي او دا چې دغه ځواکونه به خپل فعالیتونه یوازې د کابل او بګرام له پوځي اډو تنظیموي. لیکنه کاږي ولسمشر اوباما ښایي راتلونکې اونۍ چې ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله واشنگټن ته سفر وکړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د ورو کولو په اړه پریکړه وکړي. لیکنه وایي د اوباما اداره به په واشنگټن کې د افغان ولسمشر تود هرکلی وکړي. ښاغلی غنی به د راتلونکي ګل په ورځ د امریکا د خارجه چارو دفاع او مالی وزارتونو له وزیرانو سره وګوري. د سه شنبې په ورځ به له ښاغلي اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې د غرمې ډوډۍ وخوري او د چهار شنبې په ورځ به د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي سپینه ماڼۍ دا مهال پر دې خبره غور کوي چې ولسمشر اوباما د راتلونکو دوه کلونو په موده کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر څومره ورو کولی شي. د ولسمشر اوباما د ادارې یو چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر لوی مخال افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په پالیسۍ کې د نرمښت راوړل دي. د چارواکي زیاته کړې زه فکر نه کوم ولسمشر غنی به له واشنگټن څخه خالی لاس کابل ته ستون شي.
هارون باچا او تاسو ته رپورټ وړاندې کول کوم چې موږ د هند د ملي امنیت مرستيال سلاکار پون په کابل کې او هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول له یو شمیر افغان چارواکو سره پر دواړه خيزه اړیکو خبرې کړي. افغان چارواکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ په نوو راپورټ شوو خطرونو او همدارنګ د افغانستان او هندستان ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ هم خبرې وشوې. نور تفصيل اجمل انور.
دا په څباندې دوه کې دوهم هندستاني چارواکي ده چې افغانستان ته سفر کوي او له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسلو غږیږي. افغان چارواکي وایي د هندستان د ملي امنیت مرستيال سلاکار خغلی ګوپتا پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د سیمې په امنیتي وضعیت او د هند او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. دا ولسمشر اشرف غنی وایاند اجمل عبید عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم برخه لرله او دواړو خواوو په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو خبرې وکړې او د تروریسم پر ضد په ګډه مبارزه ټینګار وکړ. د خغلی عبیدی په وینا په خبرو کې مهمه مسله دا و چې د جګړې بڼه بدلون موندلې او هغه خطر چې مخکې افغانستان ورسره مخ هم بدل شوی. اجمل عبید عبیدی زیاته کړه
او افغانستان او منطقه
ارگوائی دا ہند ملی امنیت دا مرستیال سلاحکار سرا دا ولسمشر پلی دلکی دا افغانستان او ہندوستان ترمنز پا اقتصادی اړیکو هم خبر وشوی. پا زنگڑی توگا افغان ولسمشر اشرف غنی دا چابهار بندر دا پروژی پا پیاولی کولو او پا دی برخه کی دا اړوند زیربناو او تاسیساتو پا جوړولو کی پر همکاریو ټینګار وکړ. د چابهار بندر پروژه افغانستان د ایران او بیا د سمندر له لارې له هندوستان سره وصلوي. ارک همدار از وای چی پر دې سربیره د دواړو خواو ترمنز د سیمې په یو شمیر تجارتی او ترانزیتی مسلو هم باسونه وشول. تر دې دوونه مخکې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اس جی شنکر کابل ته تللی و او هلته یې په ورته توګه افغان ولسمشر او نور لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې وې. افغانستان ته د هندي چارواکو سفرونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نوي افغان حکومت اړیکې د هندوستان له رقیب هیواد پاکستان سره د پخوا په مقایسه خوږې شوي او د طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل لپاره هم د ځینو پرمختګونو رپورټونه ورکړل شوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د ملي وحدت پر حکومت په کور دننه د ځینو کسانو لخوا انتقاد کیږي چې له پاکستان سره د اړیکو په نشتې کولو یې له هند سره اړیکې سړې کړي او یا یې له پامه غورځولي.
اجمل اندو چی تاسو ته رپورت وړاندې کولو. قدرمنو ودرونکو امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز د پاکستان او افغانستان چارو پوها برنارد روبین لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي د اسلام آباد او کابل اړیکې څېړلې دي. دی وايي په خپل مسلکي ژوند کې په لومړي ځل ولیدل چې پاکستانی او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیله څرګندوي. نور معلومات عبدالحی کاکړ راکوي.
بارنارد روبین له تیرو دیرش کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان پر چارو کار کوي او دی په 2000 لومړي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال ځانګړي سلاحکار وو. بارنارد روبین له 2009 بیا تر 13 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خارجه وزارت کې د یو ځانګړي سلاحکار په توګه هم کار کړی دی. نوموړي وایي په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو سفر وکړ او حیران شو چې په خپل مسلکي ژوند کې په لومړي ځل له افغان او پاکستاني چارواکو واوریدل چې دوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو هیله لري. بارنارد روبین زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د اړیکو شکول لپاره یو شمېر داسې زړور اقدامات کړي چې په خوا بل مشر نو کړي. د لیکي پاکستانی چارواکو ورته وویل چې اسلام آباد په دې هیواد کې میشت افغان طالبانو لوړ پوړو مشرانو ته ویلي چې له کابل سره خبرو اترو ته حاضر سي، کني نو په دې هیواد کې به ورته پناه ورن کړي. د دغه خبره چین هم د افغانستان د سودی عمل کې رول لوبوي او پاکستان ته پښکارا ټوکی کوي چې نه غواړي طالبان بیا په واک کې راسي، نو په کار د اسلام آباد هغه وهڅوي چې له کابل سره سیاسي جوړجاړی وکړي. بارنارد روبین زیاتوي امریکا هم په خبرو اترو کې سہولت پیدا کړی دی او نه یوازې د عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړی، بلکې ځینې طالبان یې له تور لیست ایستلي او ځینې بیا له ګوانټانامو زندانه قطر ته استولی دي. خدای زیاتوي امریکایي حکومت باید د اشرف غنی نور هم مرسته وکړي. دای پر مخلکی د اشرف غنی د طالبانو، چین او پاکستان په اړه زړوړو سفارتي اقداماتو څخه واشنگټن باید ګټه پورته کړي. افغانستان ته د یو خطر د منبع نه، بلکې د یو ډیر امکانات لرونکي هیواد په سترګه وګوري.
قدر ما ودرکو عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. او اوس تاسو پام په پاکستان کې د پولیو یا د ګزرن د ناروغي په اړه یو رپورت په لور راګرځو. په پاکستان کې د ګزرن ناروغي مخنیوي په مخه د روان کمپاین پر مهال د قبایلي سیمو په ګډون په ټول هیواد کې له 400 زرو زیاتو میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د واکسین ساسکو ورکولو انکار کړی دی. دا خبره د وزیر اعظم دفتر د پولیو ناروغۍ څارنې ادارې کړې ده. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس پولیو مانیټرنګ سیل یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې تیر ورځ په ټول ملک کې د پولیو پر ضد درې ورځنی مهم سرته رسیدلې ده چې پکې حکومت فیصله کړې وه دې دوران به 3,55,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي او د دې مقصد لپاره 80,000 ډلې مقرر کړې شوې وې. د نوموړي په وینا په دې موقع د 14,400 ماشومانو مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی چې پکې د خیبر پختون خوا د فاټا او د پنجاب بلوچستان او سن خلک شامل دي او دا چې د دې خلکو په حق له معلومات را غونډولې شي چې په سوجي پولیو ساسکونه انکار کړي دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا پولیو سیل دی او چارواکي نه او پختل چې په فاټا کې څومره مور او پلار خپل بچو ته د پولیو د ساسکو ورکول نه انکار کړي نو هغه وی چې تر دې دمه دوی ته د شپږ سوه دوه شپېته ماشومانو د مور او پلار د انکار رپورټ ترلاسه شوی دی او د پوره رپورټ نه به رستو دا شمېره نور هم سیوا کیږي. کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د فاټا د پولیو ډایرکټر ډاکټر اختیار علي په وړاندې کې خو چې سوجه د پفاټا کې د دوی د هلو زلو باوجود هم د غلطه دارنس نه قابو کیږي نو نوموړي وي
د څه چل لا چې اوس لکه مو کوم غالي ګورنر صاحب دی سی اس صاحب دی او زموږ اسلام آباد د پولیو ټیم کسان دي پرم منستر صاحب نو دوی د ایریا باندې یو سپیشل او پلین جوړی چې سکیورټي کور ورکي او د کم ځای کې چې خولي کمپین خطرې سره نه کی التخدی کی مخدو زنا ورکو آرام اس دو کمپین اور دیکھی ہے کہ کمیریا تن شو دے ال تور اس ان شاء اللہ دا سونا دا سچویشن دے بہتری تر سر
حمدا شن چ مشال ریڈیو پتی اڑ پ اسلام آباد کی دا ڈاکٹر نوران اپری دی نو پختل نو اغه وچ یو طرف تا دا پولیو پر زد تل منفی پروپیگنڈا شوی دا نو بل طرف تا دا پولیو ڈلو تا دا پورا سیکورٹی نو اور کولو پوج باندھی ہم دا پولیو پرنس کے ورس پورس اضافہ کی گی نو موڑی زیاتا کڑا
تر کما پورے دا خیبر پختونخوا دا سیمی تعلق نو په دغه صوبه کې عموما یو د پولیو نه علاوه نور هم داسې قسمه خبرې مخې ته راځي چې پای کې زموږ قوم زموږ وطن د ډېرو شخړو سره مخ کیږي. د پولیو بیماری چې تر کومه پورې دا یو ډېر غلط یو قسمه پروپیګنډا اوچته شوې ده چې زموږ په صوبه کې عموما دا ډېره زیاته شوه چې مردان او د پېښور په سیمه کې د پولیو قطرې ماشومانو ته نه ورکول. زموږ حکومت له پکار دي چې په دغو سیمو کې چې په کومو علاقو کې دا قسمه خبرې مخې ته راغلې دي
پولیو ڈلی باندھے حملے کی دو زنانو پر گڈن یو پولیس اہلکار وجلے شوے دے دادی ہم یادوی چی تیر کال پر ٹول پاکستان کے درے سو شپک د پولیو کے سونا مختار راغلی وو چبکی تشبی د خیبر پختونخوا او یو سل یو کم اتیا د قبایلی سیمو ماشومان شامل وو. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
کدمر ودن کو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. تیر ورځ د پېښور خیبر میډیکل کالج از د کونکو د پختو ورځ ون مانځله په دې لړ کې په شوی غونډه کې د شعر او شاعری او سندرو ترڅنګ په بدو کې د خزو ورکولو په اړه یو ډراما هم خودل شو. د کالج د پښتو ټولنې غړو او منتنظمینو مشال ریټ ویل چې دوی د غونډې په وسیله په پښتنو کې د ناسمو دودونو په اړه د پوهاوی پیدا کولو هڅه وکړه. زلان یوسفزی نور معلوماتو سره.
د خیبر میډیکل کالج د ادبی او کلتوري څانګې د پښتو برخې مشر ایډیټر او د یاد کالج زده کوونکی عرفان ناشاد مشال ریډیو ته وویل چې په کالج کې د پښتو ورځ لمانځلو هدف زده کوونکي د هیریدونکو کلتوري دودونو څخه خبرول او د هغې د راجوندي کولو سره سره د ډراماګو او وړو وړو پیغامونو له لارې د ټولنې د کمزورو اصلاح کول دي.
لکه مونږ په سوره باندې ډرامو وکړه نو سوره یو داسې بد رواج دی په پښتنو کې چې هغه د معاشري لپاره زهریلی دی نو هغه مونږ په داسې انداز کې الحمدلله پیش کړه چې نن سبا خلک چې کومه تعلیم یافته شوی دي او سبقونه ویلي دي نو دا خبره واغې ډیر زر پک کوي چې دا یو غلط کار دی او دا بزر پری دي.
د خیبر میډیکل کالج یو زده کوونکی آب دا چې په دې غونډه کې د سوري په باب ډرامه کې د لیک او غږ کار وو وای چې کچره د پښتنو کلتور څخه ځنې خرابې لري کړی شي نو د نړۍ تر ټولو ښه کلتور به وي.
زمونږ قوم چې دی دا ډرامو ډېر زیات شوقین دی او دا ډېر ښه خبره دی. پترو چې دی مونږ ریولوشن اوستې شو دا زمونږ علاقه کې ډېر زیات قوم دی پورا پښتو معاشره کې ډېر زیات قوم دی نو ما هغه فیمیل چې کم هغه په مور باندې کم کرک سختی تیری دا چې لور باندې کم سختی تیریږي بالکل ما فیل کړو هغه مطابق چې ما کریکټر لا بیک گراؤنډ وکړو.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د ټولنې د اصلاح لپاره تر ټولو ښه لاره شعر او ادب او هغې سره تړلې د فن سانګې دي.
په ټوکه ټکاله کې، په ډرامه کې، په خاکه کې، په شاعرۍ کې، په دې سیزنو کې چې کومې مسلې وړاندې کولی شي او د هغې حل ښودلی شي، نو هغه ډېر په غیر محسوس انداز کې په خلکو اثر کوي. او دغه غیر محسوس انداز چې دی، دا د ټولو نه غوره انداز دی د یو مسلې د حل دپاره. د دې وړو وړو معاشرتي خامو د لرې کولو دپاره د ټولو نه ښه میډیم چې دی، نو هغه ادب دی چې د ادب په لاره باندې، د ثقافت په لاره باندې د دغې حل راوځي.
غونډه کې ګډونوالو ځینې زده کوونکو مشال رډیو ته وویل چې د پښتو ژبې ادب او دا راز دود او کلتور ژوندي ساتلو لپاره په تعلیمي ادارو کې دا شان غونډې او ټولنې جوړول د وخت اړتیا ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
کدما موږ کو تیر ورځ په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون 500مه کلیزه ونمانځل شو. غونډې ته د افغانستان د لوړو زده کړو سفرس وزیر په ګډون یو شمیر چارواکي او د ولسی او مشرانو جرګو غړي هم ورغلي ول. پر دې موضوع مشال اړي خبريال باز محمد عابد دا رپورت راستولې دي.
د ننګرهار پوهنتون د 500مه کلیزې په ویاړ د دغه پوهنتون رئیس پوهنوال محمد طاهر عنایت په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل:
موږ غواړو د خپل علمي مراکزو او پوهنتونونو په وسیله د پرمختیا په دې نړیواله سیالۍ کې ورګډ شو.
دغه غونډې ته له ماسکاو او پېښور پوهنتونونو څخه هم استادان وربلل شوي ول. د پېښور پوهنتون علمي مرستیال پروفیسر قبله ایاز د خپلې علمي وینا تر څنګ دا خبره هم په ډاګه کړه چې پېښور پوهنتون کې چې کوم امتیاز د پاکستان محصلین لري، په هماغه شان افغان کډوالو ته هم قایل دي. نوموړی زیاتوي:
د 500 کالو دا کلیزه چکماله دا چې مانزی ننګرهار یونیورسيټي د دې سره به یو نوې تقویت د جامعې تراشي او د یو نوې خایسته مستقبل لپاره به دوی محاصلین د دوی استادان راغون شي، تر څو پورې چې زمونږ تعلق دی چې کله هم زمونږ ضرورت پېښېږي نو موږ به ستاسو لپاره ولاړ وو، دروازې به پراخي.
د تیرو سباندې دوه لسیزو راهیسې د ننګرهار پوهنتون باندې دا تور لګول کېږي چې دغه پوهنتون د سیاسي سرگرمیو پر مرکز بدل شوی دی. پندی بنیاد د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په استادانو او محصلینو غږ وکړ چې خپلو سیاسي مبارزو ته د پوهنتون په چوکاټ کې انعکاس نه ورکوي.
خواهش مې درته ده چې د پوهنتون د عزت په خاطر خپل سیاسي مقاصد د پوهنتون په دیوالونو باندې مه تپئ. پرېږدئ چې دا پوهنتون د افغانستان د خلکو بچي وروزي. لطفا خپل سیاسي کړۍ په هر شکل کوئ، په هر ګروپ کې کوئ، د پوهنتون د چاپېریال نه وباسئ.
د دوی د غوښتنو په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست پوهنوال محمد عثمان بابری له غونډې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل:
مقررات او لوایح که ما نافذ کردیم.
دی وایي: هغه مقررات او لایحې چې موږ نافذ کړي، په صراحت سره په کې دا ویل شوي چې پوهنتونونه، پوهنځي او علمي مرکزونه باید د سیاسي لوبو میدان جوړ نشي. د ننګرهار پوهنتون نیمه پیړۍ د مخه جوړ شوی چې لومړی په کې د طب پوهنځی ایجاد شو او په افغانستان کې د دویم پوهنتون مقام لري. اوس په کې د دیارلس پوهنځیو په چوکاټ کې 21 څانګو کې 15,000 محصلینو ته د نږدې 1500 تنو استادانو لخوا د تدریس چارې پر مخ روانې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
کټمو ودونکو، په خوست کې د نوي لمریز کال په رارسیدو د خلکو او ځوانانو لخوا د پسرلی میلی ډیر شوې ده. هر ورځ د یاد ولایت د خار په غونډیو، تفری پارکونو او نورو میلی ځایونو کې ګڼ خلک راغونډيږي. نور تفصیل سمینا د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کوي.
د خوست خار په زړه د خواجه متون غونډۍ په اوږدو کې د نوروز یا نوي کال د ورځې پر وړاندې کېدو د میلو او ټانګ ټکور د محفلونو شمیر ډېر شوی دی. هر ورځ جوپی جوپی خلک او ځوانان د دې اوږدو غونډیو په یو او بل ځای کې د نیالګیو په کینولو بوخت وي. ځینې بیا له دې غونډیو د خار ننداره کوي، یو شمېر د خوړو په تیارولو لګیا وي او ډېری ځوانان بیا سیمه ییز اندرغاړي هم دې ځای ته ځانونو سره د کنسرټونو او اتڼونو لپاره بیایي. د خوست یو تن مدني فعال مشال راډیو ته وویل چې شي.
زه محمد جلال هایکه زدرانیم. دا ملي سح کال په ډېر ګټور دي، ځکه د خلکو سره د وطن پالنې روحیه ژوندۍ کوي، او بل د آبادۍ په لوري او د سوکالۍ په لوري یو قدم دی. نو سح کال د خوست ځوانانو دا پتیلی ده چې نور موږ په افغانستان کې او خاصتا په خوست کې د پرمختګ په لوري ګامونه اخلو، او نور د جنگ څخه نفرت لري، او د جنگ دا تورې وریځې او د تور لمن د ټولولو په حال کې ده.
د خوست ښار دوه تنه نور اوسیدونکي هم دا ملې ډېرې خوندورې بولي، خو وړاندیز کوي چې باید د ځوانانو د ساعتېرۍ یو ځای کولو او تفریح لپاره سیمه ییزه اداره مناسب ځایونه جوړ کړي.
ولی رحمان یم د خوست مرکز اوسیدونکو، تاسو وګورئ د ټول ولس په منځ کې مینه شته، د مینې اظهار شته، او د یو ځای کېدو ځای نه لرو. وقت کې میله خو د ځوانانو روح ده، او د ځوانانو یو ځای کېدنه د دوی محبت کول دی یو بل سره، دا تر ټولو خوندور ځای ده، او ډېر د مینې او د خوند ډک پروګرامونه دي.
اسد فروتان یم. دا د نوروز ورځې چې دي، یا د نوروز کومې دي خوشحالۍ ورځې دي، دا مونږ ته مختلف پیغامونه راکوي. لکه یو خو دلته په دې وخت کې مونږ مختلف نیالګي کینولای شو، د هغې سره څنګ څنګ کې مونږ د شنې ساحې دپاره نور نوي نوي ښکلي ښکلي ګلان بوټي د نورو هیوادونو نم راوړای شو.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.